The Washington DC na The Voice of America Diva Radio de
Gran Auridin ko Assalamu Alaikum The Voice of America Diva Radio da nan da gwal raz da da kwal dozara wala sam da julai da miyashti yaw dirsham neta da da wak pa Pakistan ki da makhaan shpak pa Afghanistan ki pin nimi baji di aw dalta pa Washington DC ki da sahar naha baji di د وایس اف امریکا ډیو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زاد نان رشید او زما همکار
مجاهد جواد
هر کله وایو د ټولونه اول وړاندې کوو د خبرونو سرټکی
د افغانستان پلازمېنې کابل شهر نو سیمه کې د عراق په سفارت بریج شوی او په سفارت کې له دریو بریکونکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ خطر روانه ده د دې جګړې له وروستي حاله به مو په دې خبرونه کې خبر کړو
په اسلام آباد کې مخالف سیاسي ډلې د نوي وزیر اعظم لپاره په یو متفقه امیدوار رضا شوي نه دي او د قبایلي سیمې پارلماني غړو مسلم لیگ نون ته ویلي کپاټا کې اصلاحات نه کوي نو د هغوی امیدوار شاهد خاقان عباسي ته به ووټ نه ورکوي
او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف مشرۍ کې د ائتلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي په یو اړخیزه توګه د زینو اختلافونو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی
د خبرو په حکومت او د دوی د خیال چې هغه مضبوط شو نو مضبوط خونه شو کمزور شو زما په خیال مخکنه به راځي خراب وي ښکار زده ده شي دوی مانه بس اباسو کې اعتماد کوي او ځان ایسولیشن طرف ته بوتو یک یوازې شو
د خبرونو تفصیل د وړې شاندمن رستا
د افغانستان پلازمېنې کابل شهر نو سیمه کې د عراق په سفارت بریج شوی او په سفارت کې له دریو بریدکوونکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښته روانه ده د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش له ډیوي سره په خبرو کې وویل نن غرمه مهال یو لس نیمې بجې لومړی د عراق په سفارت ځانمرګې برید وشو او له برید سره سم درې تنه بریدکوونکي سفارت ته ننوتې دي هغه زیاته کړه امنیتي ځواکونه سیمې ته رسېدلي او د عراق د سفارت ډیپلوماټان یې خوندي سیمې ته لېږدولې دي د دانش په وینا افغان سرتېرو سفارت په ودانۍ کې د بریدکوونکو د لمنځه وړلو لپاره خپلې هڅې پیل کړي او ډېر ژر به سفارت ته ننوځي او بریدکوونکي به ووژل شي داعش د پیښې پړه په غاړه اخیستې په همدې اړه وړاندې په خپرونه کې هڅه کوو په سیمه کې د ډیوې له خبریال سره اړیکه ونیسو او تاسو ترې خبر کړو
د نواز شریف نه اهلی وروسته صدر ممنون حسین سبا د نهې په ورځ ماسپښین درې بجې د قومي اسمبلۍ غونډه راغوښتي چې د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکي تروسه شپږ امیدوارانو دغه سیالۍ لپاره کاغذونه جمع کړي چې پکې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا شاهد خان قان عباسي پیپل پارټي ګوند خورشید شاه او د پاکستان تحریک انصاف ملاتړ شیخ رشید شامل دي د پاکستان مسلم لیگ مخالف ګوندونه تروسه په دې نه دي سلا شوي چې په جمع یو امیدوار وټاکي ولی د پاکستان په پارلیمان کې د قبایلي یو شمیر استازي د شاهد خاقان عباسي سره د ملاقات وروسته ویلي که ورته د لنډ مهالې وزیر اعظم نماینده د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کولو باور ورکړي نو وټ به ورته ورکړي
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف په مشرۍ کې د ائتلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپاو وایي په یو اړخیزه توګه د ځینو اختلافونو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی ښاغلی شیرپاو وایي د حکومت نه د بېلېدو پرېکړه یې ځکه کړې ده چې د حکومت د ائتلاف لپاره شوی تړون مات شوی دی د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي قومي وطن پارټۍ له بېلېدو څخه نه دی خبر او دغه پرېکړه یاد ګوند په خپل سر کړې ده
د جنوبي وزیرستان پولیټیکل انتظامیه کروندګرو ته د کاد یا د سر استعمال لپاره خصوصي پرمټ ورکوي اسسټنټ پولیټیکل ایجنټ کامران خان وایي صرف هغه زمینداران یا کروندګر به کولی شي چې د ستر استعمال وکړي چا سره چې پرمټ وي یا د دوی چې په لاسي بمونو کې د ایمونیم نایټریټ استعمال له وجې په قبایلي سیمو کې د سر استعمال باندې بندیزونه لګولی شي نور تفصیل راکوي عدنان بیټنی په دې رپورټ کې
پاکستان د افغانستان قبایلي سیمې جنوبي وزیرستان انتظامیه کروندګرو د کیمیایي سرې اجازه ورکړې او دا تندروی په ضد جنگونو وروسته په اول ځل د کروندګرو لپاره د کیمیایي سرې اجازه ورکړل کیږي حکومت په دې کیمیایي سرې بندیز لګول او اندېښنې لرلې چې په سولیدونکو موادو کې دغه سره کارول کیږي خو اخر د جنوبي وزیرستان سیمایزو خلکو د فصل لپاره د کیمیایي سرې باندې لګیدلې بندیز د ختمولو مهمه غوښتنه وه او ویلي که څه هم فصل برته ورسي خو د سرې د نشتوالي په وجه هغه معیار نه وي جنوبي وزیرستان کې په زیات شمېر سره میوې مڼې مندتې الوچې شفتالو او سبزۍ الو ټماټر او نورې او نور موسمی سبزی پیدا کیږي. دغه سبزی او میوه قسم په قدرتي تور پیدا کیږي، خو د سیمه ایزو خلکو د اقتصاد او پولیټیکل انتظامیا د مالیې یوه مهمه سرچینه ده. د سیمه دغه سبزی او میوه اوس برته رسیدلې دي، او د سره په واڼه سبزی منډای کې د سوداګرو او د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم سیوا شوې ده. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو ده.
میډیایي رپورټونه وایي نن د پاړه چینار کورم ایجنسۍ کې د ماښام 15 تر 2 بجو پورې کرفیو لګول شوی، خو تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه تصدیق نه دی کړی او ځایي خلک د امنیت وضع په وضع پاړه باندې ګډ خبرګون څرګندوي.
د بلوچستان په وو زلو کې د ژیړی یا هپاتایټس ناروغي په چټکۍ سره د خپرېدو په حال کې ده. په سیمه کې روغتیایي چارواکي وایي چې له هرو سلو کسانو څخه تقریبا 10 تنه د هپاتایټس په وایرس باندې اخته شوی دی. حمید سمسور پر نور حال راکوي.
په بلوچستان کې د روغتیا د څنګ مایرین وایي چې دلته د ژیړی ناروغي ډیره په چټکتیا باندې خورېږي، چې د سوبې په هر سلو کسانو کې 10 په دغه ناروغي باندې اخته دي. حمله دغه کبله د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان وزیلې د ژیړی د ناروغي لپاره ډیره حساسه ګرځولې دي. په کوټه کې ډاکټر صادق اڅکزی وی چې دلته تور ژړی او د ژړ ژړی ناروغان ډیر زیات دي.
دا یو څو ضلع دي، په هغه کې د ژوبلو رئیس صاحب دی، د جعفر آباد او د مقصد ضلع چې دي، په دې کې زموږ هپاتایټس بیخي زیات دی. په هغه کې خاص کرکې هپاتایټس بی او سی چې دی، دا ډېر 15 کال بعد شروع لګېږي او چاته نو نه بالکل خرابه کې. په دې سره پاکستان کې دغه څو ضلع چې دي دا ډېر زیات متاثر دي.
د په خبره په دغه ځلو کې دغه ناروغي تر 10% پورې رسی، او د بلوچستان په نور ځلو کې بیا دغه ناروغي له 10% زخیونی سبې تر 20% پورې ده. دا حمید سمسور، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو ټلویزیون، کوټا.
د امریکا ولسمشر ډانلډ ټرمپ د شمالي کوریا د بلستیک میزایلو په اړه د جاپان او جنوبي کوریا سره بیړنۍ ډیپلوماټیکي سلا مشورې پیل کړې دي. ترامپ د ټلیفون پر کرخه د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه سره نن د دوشنبه په سهار کابو یو ساعت خبرې وکړې. د سپینې ماڼۍ لخوا په خبر شوی بیان کې راغلی دی چې آبه دا منلې ده چې شمالي کوریا نیغ په نیغه امریکا، جاپان، جنوبي کوریا او نور هیوادونه ګواخي. دواړو لوریو ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په وړاندې به ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین په روس کې کارکونکي وسو امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې د دغه هواد نه اوزي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ د روسي صدر دغه امر نامناسب بللې او زیاته کړي چې دغه به ځواب ورکوي. صدر پوتین د روس یو ټي وی ته ویلي د روس دننه په امریکایي سفارتخانو او کونسلګرو کې د زرو نه سیوا کسانو اوس هم کار کوي چې 155 امریکایان دي په سمدستي توګه خپل کارونه وتړي. روسي مشر ویلي ماسکو د امریکا کانګرس لخوا د روس پر ضد نوي بندیزونو منځوري په جواب کې د امریکا پر ضد نور ګامونه هم پورته کول شي، خو هغه زیاته کړي زه نن هم دغه کار پر ضد یم.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس نن د دوشنبه ګل په ورځ وویل چې د روسیې لخوا د تیری پرته بالکان هیوادونو ته بل کوم ستر داسې ګواښ نه دی موجود. پینس ژمنه وکړه چې هیواد به یې له استونیا، لتویا او لتوانیا څخه چې د ناټو غړي هیوادونه دي ملاتړ کوي. د وړاندې وویل روسیه په زور له نړیوالو پولو څخه تیری کوي، ډیموکراسۍ ته زیان رسوي، د هیوادونو ارضي تمامیت ته درناوی نه لري او د اروپا آزاد هیوادونه یو د بل په وړاندې سره ویشي.
د 50 کلن وینیسا اوبراین اولنی امریکایی زنانه ده چې د نړۍ دویم لوی غر کیټو سرته ختلی. کیټو د پاکستان او د چین په پوله پروت دی. دغه غر سمندر نه 8,611 میټره اوچت دی او پیدل سفر لپاره ډیر خطرناک ګڼل کیږي. اوبراین په خوا د نیویارک یو بینک کې نوکری کوله او اوس د کیټو سفر کې یې د 9 کسیزه ډلې مشري کوله او د جولای میاشت په 18 نیټه یې د امریکا بیرغ د غر په سوکړی ولګولو. یاد دی وی چې د نن نه 9 کال مخکې یو امریکایي سړی دغه غر ته په خطو کې کامیاب شوی و.
په سومالیا کې د الشباب ډلې لخوا په یوه کمین کې د افریقایي اتحادیې لږ تر لږه 18 سرتیري وژل شوي دي. برید د سرخار مګدیشو څخه 120 کیلومتره جنوب ته د 24 موټرو په یوه قطار رامنځته شوی دی. په پیښه کې الشباب د 9 سرتیرو د وژلو دعوا کړې، خو پوځي چارواکي دغه شمېره غلطه بولي.
د وایس اف امریکا ډیوا رادیو خبرونه مو اوریدل.
رنو او قدرمن اوریدونکو تاسو وی وی دی ویته غوګی است خبرونه نه خنیغه د واشنگتن ډی سی ل سټډیو څخه خبريږي. لکه څنګه چې په خبرونو کې موریدل د افغانستان پلازمېنې کابل شهرینه سیمه کې د عراق په سفارت بریټ شوی او په سفارت کې ل دریو بریټکونکو سره د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ جګړه روانه وه. د دغه جګړې د ورستي حال لپاره په سیمه کې د ډیوی خبريال حقمل روان د ټلیفون پر کرخه لمک سره دی. حقمل صاحب خبرونه ته په خیر راغلی.
ډیره مننه جواد صاحب. سړی مشای کور ودان.
حقمل روان صاحب د کابل دغه جګړې ورستي جزئیات سړي کوردونکو سره شریکي.
جواد صاحب لکه څنګه چې نن غرما یو لسنیمی بجې دی کابل په شهرینه سیمه کې دی عراق په سفارت باندې ځنمرګي بریدونه وشول. د کورنیو چارو وزارت د چارواکو په وینا لومړی ویل کېږي چې یو ځنمرګي په د عراق په د سفارت په دروازه کې ځنمرګي چودنه کړې. وروسته درې نورو وسلوالو ته د ننتو لار خلاصه کړې او سفارت ته د نن نتلی وو. د دوی په خبره ویل کېږي چې هغه سیمې ته افغان امنیتي کمانډو سرتیری رسیدلې او هغه سیمه کې د دریو وسلوالو سره په نښته کې بوخت ول او اوس دوی وایي چې هغه درې وسلوال وژل شوي دي او نښته پای ته رسیدلې ده. د دوی په خبره تر په دغه نښته کې یو افغان امنیتي سرتیری برسیرن ټپي شوی دی او د عراق سفارت کومو ډیپلوماټانو یا نورو چارواکو ته پکې مرګ ژوبله نه در رسیدلې. د دوی په خبره ویل کېږي چې هغه افغان امنیتي سرتیرو د عراق سفیر او نور د عراق سفارت چارواکي یو امن ځای ته لیږدولې دي او نښته اوس پای ته رسیدلې ده او د دریو بریټکونکو په وژل کېدو او د یو امنیتي سرتیري په ټپي کېدو اوس نښته خلاصه شوې ده. د امنیتي چارواکو په خبره د عراق په سفارت او شاوخوا سیمو کې اوس تصفیوي عملیات روان دي. بلې جواد صاحب،
تر اوسه کومې وسلوالې ډلې د پیښې په اړه منلې ده که څنګه؟
بلې جواد صاحب، دغه د عراق په سفارت باندې برید د ایش ډلې منلې ده او دغه برید په داسې حال کې منلې چې نن د افغانستان په کونړ ولایت کې افغان چارواکو ویلي چې نن سهار یو ډون حمله شوی چې په هغه کې د یو کمانډان په ګډون څلور تنه اووه تنه وژل شوي دي. دغه حمله په داسې مهال ترسره شوي چې تېره ورځ ناټو ځواکونو په افغانستان کې یوه تازه اعلامیه خپره کړه چې په هغه کې ویل شوي چې د عبدالسعید په ګډون څلور نور افغان دایش لوړ پوری چارواکي په دغه ډله کې په دغه حمله کې وژل شوي دي.
ډیر زیاته مننه حقمل روان صاحب. کور مودان
ژوندۍ اوس ژوندۍ.
دا د وایس اف امریکا دی ریډیو دا سمور دا ویب پاڼه پته ده www.voadiwa.com. دا ټوئیټر آی ډی دا @voadiwa.
حقمل روان څخه مو واوریدل چې د افغانستان په سرخار کابل کې د عراق په سفارت باندې ترهګرو برید کړی وو او له امنیتي ځواکونو سره یې څو ساعته جګړه کړې ده. تر دې پورې چې درې واړه ترهګر پکې له منځه ځي او یو افغان سرتیری په برسېرنه توګه ټپي کیږي. د دې پیښې پړه هم لکه د تیرو پیښو په بڼه داعش وسلوالې ډلې په غاړه اخیستې. داسې ښکاري چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د ډیرو نامنیو پړه داعش په خپله غاړه اخلي. پخوا به طالبانو په دې برخه کې د زیاتو پیښو د پړې لپاره خپل سینه ډبوله. د همدې موضوع د څېړلو لپاره زموږ ګران همکار بهروز خان په سټډیو کې دی. بهروز صاحب ستړي مشي.
ډېره مننه، خوشحال اوس.
بهروز صاحب، د ډیورن دواړو غاړو ته په اکثرو حملو کې پړه دوه ډلې مني، یو جماعت الاحرار او بل داعش خراسانی ډله. په کابل کې د نننۍ حملې پړه هم داعش لکه څنګه تاسو اوریدل په غاړه اخیستې. دا دواړه تنظیمونه یو بل سره څومره ګډ عملیات ترسره کوي؟
د افغانستان تیرو شپږسوه کالو ته ګورو، کله نه چې د طالبانو حکومت رنګ کړی شو، نسکور کړی شو، دا به وایو نوی حکومت رامنځته شو، نو د طالبانو په ډلو کې هم مختلفې ډلې پکې جوړې شوې او بیا رورو ست خلک تبیله شول په یو نوم په بل نوم. دغه شانتي د نومونه سره بدلیږي خو کار ته ټول ته وګورو کار د ټولو هم یو دی. بیا د ترسو پورې چې د دې دواړو اوس د دې جماعت الاحرار او یا د داعش تعلق دی نو د دې دواړو مشران چې هغه پاکستانیان دي او د هغې مرستې په پاکستان کې دي د هغوی که ځان سره څوک شامل یې نو هم زیاتره هغه پاکستانیان دي. او بیا د دوی عملیاتو ته چې وګورو نو د دوه درې صوبې د افغانستان به ووایو د کونړ صوبه شوه چې د پاکستان سره پوله لګېدلې ده, دغه شانتې ننګرهار شو د پاکستان سره پوله لګېدلې ده او تر سرحده پورې به د خوست ذکر وکړو هلته کې هم پېښې شوي دي او کېږي, دغه شانتې نورې هم شته. خو دا برخه چې کومه ده د پخوانه دې ته وګورو نو د پاکستان کې چې کوم شته د طالبانو نه مخکې هم د مجاهدینو ډلې وې نو د هغې نفوذ دلته ډېر وو او د هغې هم چې ریخي ګورو زیلی ګورو نو د پاکستان سره تړلې دي. خو په دې وروستیو کې که دې ته وګورو چې د داعش دومره لوی نوم ځان ته جوړول او د هغې چې کوم اهداف دي لکه د دې نه مخکې هغه لوی چې په کوم ټینکر کې هغه بارود وړلی وو هغه هم د چې کوم د ډیپلوماټیک انکلیو د چرته چې سفارتونه دي خارجي په هغې باندې برید د هغې مقصد وو, د جرمن امبیسي دغه شانتې د نورې امبیسي ته پکې ډېر هغه وشو زیان واړېده. خو دې دا چې وسوګورو دا هم د عراق په سفارت باندې چې کوم دی د دې کوشش اوس دا دی چې یو خو دا ډله ځان ته یعنی یو دومره حیثیت پیدا کړي, بیا چې کوم بهرني سفارتکار دي د هغوی په نښه کول په معنی د دې دی چې یو خو دغه سفارتونه ګندې دې ته مجبوره کړي چې یا اوتړي یا در دې کوشش دی یا د دوی دغې خبر د جوړولو د پاره چې کوم داسې هدف دي ټاکي نو دا ټول سیزونه په دې ته تناظر کوي چې ورته ګورو دغسې ده. البته چې خبره راځي هم دې ته به راځي چې مشران یې څوک دي د کوم ځای دي نو هغه ټوله ذمواري که هغه اوس دي پاکستان وایي چې په افغانستان کې دوی مشته دي دغه په خپل ځای یو خبره ده خو مشران یې ټول پاکستانیان دي.
بیرو صاحب رایب سو حقانی ډلې ته دا تنظیم اوس اکثره په هم د حملو پړه په غاړه نه اخلي, یو ولته کې دي چې دا وي چې پاکستان لپاره سیاسي فشار نه غواړي خو د داعش خراسان په افغانستان کې د وروستي عملیات څخه داسې ښکاري چې آی حقانی ډلې د داعش خراسان سره په تماس کې ده او که څنګه
دی ټول دغه ته چې سړی ګوري د حقانی ډله د دغې مرکزونه هم په پاکستان کې دي هغه په خپل ځای ده خو د حقانی د ډلې نه بله دومره قوي ډله په افغانستان کې تر اوسه خو نشته. داعش چې څه کوي هغه حقانی کوي, حقانی چې څه کوي هغه داعش کوي. نو دغه هم امکان ډیر دی چې د داعش په نوم باندې کومه ډله چې دا هم د حقانی یا دغه شانتې د چې کومه ډلې د افغانستان د دولت او د بهرني ځواکونو چلته شتون لري د هغې خلاف بریدونه کوي او جنګېږي دا د هغې یوه حکمت عملي وي په بل نوم په بل نوم دغه شی امکان لري. او بیا که چیرې داسې یوه ډله چې هغه هغې ته د حقانی مرسته نه وي حاصله زه ګڼم چې په افغانستان کې هغه دومره فعاله نه شي کېدی که هر څومره هم څنګه چې تاسو په ویل چې د پرې پوښتنه کې چې دا وګنې په پاکستان باندې فشار نو که د حقانی ډله ده هم دغې فشار و پاکستان راځي او که داعش دی او که بل دی د هغې به هم فشار چې کوم دی داعش ته خراسان په نوم باندې چې کوم دی دې ته لا پخوا د افغانستان ولسمشر ډاکټر اشرف غنی د پاکستان پروژه ویلې ده هغه ویلې چې دا د پاکستان یو بل پلاننګ دی یو بل پلان دی نو او د ډاکټر اشرف غنی خبرې چې کوم دي هغه ډېرې ژورې خبرې دي یو بل دی چې هغه بغیر د کوم داسې معلوماتو نه چې هغه په خپله مطمئن نه وي دغه په اړه باندې دغه خبره شته چې داسې خبره کوي نه. البته که هر څومره دوی کوشش وکړي چې په پاکستان باندې د فشار کم شي خو دا د دغه چې کومه حقانی ډله ده د هغې کچرې د هغې یو خپله برخه نه وي نو د هغې سره د دا امکان نه شو ردولی چې کنې د هغوی مرستې به ورسره نه وي ملګري او یا به ورته د هغې چې ضرورتونه یې وي پوره کول غواړي یا به ورته هغې نه پوره کوي.
مننه بیروس. یو کوچنی پوښتنه بل هم لرم، ځینې افغان کارپوهان په دې باور دي چې د دوی په اصطلاح وایي پاکستان همدا کوي همدا کوي. کچیرته اگر چې سوله ډیره ضرور ده، کچیرته په افغانستان کې سوله راځي نو د طالبانو د حقانی شبکه چې اوس د پیښو پړه په غاړه ناخلي، په دوی باندې به د سولې پر میز باندې امتیازات را خپل کړي؟ ولې د جګړې ډګر هم ګرم ساتي او د جګړې له لارې به هغه کوم لاسته راوړنې چې لري هغه په پیدایش پوره کړي؟ له دوی له دې نظر سره څومره موافق یاست؟
دوی د طالبانو کو ګورو ګوره دایش خو په افغانستان کې ملاله څخکاره خبره نشته چې سړی دا وایي په اولس کې چرته مرستې دي. دغه شانتي د طالب اوس ما اندازه وشوه د افغانستان د اولس چې کله ګډوډي وو د مجاهدینو په نوم باندې بیلو ډلو نسلی هغه چې کومو امتیاز وو یو کرکوه د هغې په بنیاد یو حکومتونه جوړ شوي بیل د هغې نه وروستو اوس د طالبانو کوشش وکړو کاغه د اقانی بریدونه کوي. اقانی ډله چې کوم ده هغه دغه ترګر بریدونه کوي، دغه بالکل هغه کې هغه نشته شک نشته. خو د افغانستان داسې سیمه نیول چې هغه د طالبانو د راتلونکي دپاره د خبرو دپاره د یا د یو داسې بارګینینګ دپاره چې څه ورکړه راکړه پرې سره وشي نو داسې نه ښکارېږي چې طالبان په دغه پوزیشن کې دي. هغه یې له لاسه ورکړی دی په د جنگ په میدان کې د افغانستان د ځواکونو د مقابل نه دي. البته که خبرو اترو دپاره دوی دغه هغه ورچی دغه دبه ورچی نو اوس ورته نوې پلاننګ دی، نوې پالیسي د افغانستان د حکومت د امریکا د حکومت هغه دا ده چې لاول به دوی ته ماتې ورکوي بیا به سره خبرې کوي. نو چې کله دغه دوه اړخونو ته ګورو نو داسې امکان تر اوسه خو نه ښکارېږي چې ګندې په دې موجوده حالات کې به دې خبرو ته کینی. نو دغه به راتلونکي وخت ښایي. بیا
ډېره زیاته مننه بهروز خان کور مودم.
مننه.
دا نواز شریف نه اهلی وروسته صدر ممنون حسین سبا د نهه په ورځ ماسپښین 3 بجې د قومي اسمبلی غونډه راغوښتي چې د هیواد نوي وزیر اعظم وټاکي. د مسلم لیگ مخالف ګوندونه تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې خپل یو امیدوار وټاکي او تر اوسه شپږ امیدواران د دغې سیالۍ لپاره کاغذونه جمع کړي چې پکې د مسلم لیگ نون ګوند لخوا شاهد خاقان عباسي، پیپل پارټي ګوند خورشید شاه او د پاکستان تحریک انصاف ملاتړی شیخ رشید شامل دي. نور تفصیل راکوي رابعه پیر په دې رپورټ کې.
سبان یعنی د اگست په لومړۍ نیټه د قومي اسمبلی غونډه رابلل سوې ده. د مسلم لیگ نون د کاندید شاهد خاقان عباسي د نامزدګۍ کاغذونه سپیکر ایاز صادق ته وینا تر مخه د اعتراضونو د رد کېدو وروسته منظور کړی سوي دي. خو د مطبوعات تر مخه د پټرولیم او د قدرتي وسایلو پخوانی وزیر شاهد خاقان عباسي کل 2015 کې د LNG د درآمد په لوزنامه کې د رجسټر کېدونکي قومي اعتصاب پیورو نه په یو مقدمه کې مرکزي ملزم دي. د دوی په ضد په سترې محکمې کې هم ریفرنس دایر کړی سوی دی. د مطبوعات سره خبرو کې شاهد خاقان عباسي وویل چې د نواز شریف پالیسي تبا دوام ورکوي.
جی بالکل، جو جمعه کو پونے 12 بجے تک پالیسیز تھی جو حکومت تھی انشاءاللہ وہی کنٹینیو کرے گی.
بل پلوتا د مخالف ګوندونو د غونډې باوجود وزیر اعظم د چوکۍ لپاره د تحریک انصاف لاړخه شیخ رشید په نامزدګۍ سلا نه ده سوې. شیخ رشید لاړخه د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وروسته د پیپلز ګوند لاړخه خورشید شاه او نوید قمر، د جماعت اسلامي لاړخه صاحبزاده طارق الله او د متحده قومي موومنت لاړخه کشور زهرا هم د نامزدګۍ کاغذونه جمع کړي دي. د شیخ رشید د نامزدګۍ کاغذونه جمع کولو وروسته د تحریک انصاف مشر شاه محمود قریشی
اور ہماری خواہش کوشش اور میری آرزو یہ ہوگی کہ اپوزیشن ایک متفقہ امیدوار لانے میں کامیاب ہو جائے.
ازما خواہش او ہیلی دی چې مخالف ګوندونه یو متفقہ کاندید راوستو کې کامیاب سیم. خو قومي اسمبلی کې د مخالف ګوندونو مشر خورشید شاوی چې عمران خان د شیخ رشید نوم نامزدګۍ لپاره ورکول کې تلوار کړی دی. دوی دا هم ویلي چې کچري عمران خان غړي چې مسلم لیگ یوازې مقابله کولی سي نو دا به د دوی لپاره ممکنه نه وي. مخالف ګوندونو ترمنځ دغه اختلاف تیر ورځ د عمران خان له اړخه د پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری ته د دړکو وروسته مخې ته راغلی دی. عمران خان تیره ورځ د تشکر ورځ منځلو په محل ویلی وو چې د نواز شریف وروسته به وسته پیپلز ګوند مشر آصف علي زرداری، د مسلم لیگ نون مشر شهباز شریف، نامزد سوی وزیر اعظم خاقان عباسی او مولانا فضل الرحمان هم نه پریږدي. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
قدم الله رضین کو تاسو در رابعه پیر رپورٹ واردو. خو په دې حال کې د قبایلی سیمې پارلیمان غړي څه تګلار خپلوي او هغه څه کول غواړي چې د خپل کم مطالبې چې دي هغه منظور کړي. په دغه اقله باندې زمونږ همکار نوشیروان قلندر د شاجی ګل افریدی سره یو مرکه کړې ده. راځي چې غوښ شو ته
شپږ ایم این ایز یو زمونږ د فاټانو ایم این ایز خو د پټو سره تړلي درې د مسلم لیگ سره یو د پی ټی آی سره یو د جی آی سره هغه به خپلې پارټۍ په پالیسۍ باندې وټاچي. نو موږ ضرور دا کنډیشن پکې حکومت رولینګ پارټي چې کوم ځان جوړول غواړي مسلم لیگ نو هغه ته دا کنډیشن کې خو چې د فاټا ریفارمس چې کوم تر اوسه پورې ونه شول یو ایني امینمنت اخیری سټیپ پاتې دی. نو دا زمونږ مطالبه ده چې دا ایني امینمنت په دغه وزیر اعظم لپاره چې کوم سشن صاحب راغوښتی شي په دې کې به تاسو پاسوي دا بیل هغه ویل چې په پارټۍ کې کوم واکدار خلک موږ په دې حواله سره د هغه سره خبره کوو. نو نن هغه موږ ته ټیم راکړی موږ ته ګنټه دوه ګنټې کې جواب راکوي او موږ په خپل مرته بجې خپلو ملګرو سره ټیم یخې چې موږ مشاورات وکړو او د مشاورات نه پاس بیا د خاقان عباسی متعلق فیصله وکړو. د سر سره زموږ سهار نن چې کوم د متحده اپوزیشن میټینګ شوی و چې په هغه کې پیپلز پارټي وو، په هغه کې پی ټی آی وو، په هغه کې ایم کی یو وو، په هغه کې جماعت اسلامي وو، اشرفو خانم وو، هلته هم زموږ خبرې وشوې. متحده اپوزیشن خو مخکې نه زموږ ملګرتیا کوي، ای پی سی ته هم راغلي وو، په هر فورم باندې د افام حمایت کوي. خو که چرته حکومت مونږ لا تسلی پخش جواب را نه کړو نو بیا مونږ مجبور یو چې مونږ خپل ووټ اپوزیشن ته ورکړو. خو اپوزیشن هم خپل متحد نه دی، پی ټی آی خپل امیدوار ودرېدو، د پیپلز پارټي خپل ودرېدو او د ایم پی ایم خپل ودرېدو. خو د دې سره سره سبا بیا یولس بجې ټایم دی، نو که په دې یولس بجې کې یو کس باندې فیصله وشوه د اپوزیشن نو مونږ به هغه ته ووټ ورکړو. که فیصله ونه شوه د اپوزیشن نو بیا به مونږ خپل ووټ تر دغه پورې مونږ مشوره کوو، مې بي چې مونږ دا فیصله وکړو چې مونږ خپل ووټ نه استعمالوو. مونږ به همدغه شان به از احتجاج توره کپڑا د احتجاج په تور باندې د خپل لاسونو نه تړلی وي چې مونږ د احتجاج کوو چې زمونږ دا مطالبه چې دغه تکمیل پاکستان دی، مستحکم پاکستان دی، هغو خلکو ته حق خبره کوو چې کوم خلک تراویو کالو راسې ټولو هغو حقوقو نه محروم دي چې کوم نورو پاکستانیانو ته ملاویږي هغو ته نه ملاویږي.
ښه، شاجی ګل صاحب، په دې کې ستاسو د فاټا چې څونه قومي اسمبلی ممبران دي څونه پکې تاسو ملګري یو خلی په دې خبره باندې؟
په دې خبره باندې مونږ د شپږ آزاد چې یو په یوه خوله باندې چې په هغه کې زه یم، ساجد حسین پوری دی، بلال الرحمن دی، بسم الله خان دی، ډاکټر جی جی دی او ناصر خان دی. مونږ شپږ آزاد یو، زمونږ خپل خواخ چې مونږ چا ته ووټ ورکوو. او نور چې کوم درې د مسلم لیگ نوم دي، یو د جی آی دی، یو د پی ټی آی دی، دا پنځه شي دي، دا خو د پارټو د پالیسۍ ماتحت دي چې سب پارټي ورته وایي هغه شان به کوي. نو مونږ د شپږ په یو پیچ باندې یو او الحمدلله چې زموږ په منځ کې د ریفام په حواله باندې څه اختلاف نشته. مونږ خو دغه خطر ده خپل زموږ ورکو چې په موږ باندې عوامو ته حق دی چې و موکار شي چې په هغه موکا کې مونږ عوامو ته په څه باندې فایده رسیږي چې هغه فیصله وکړو. مونږ خو یې کوو. باقي زموږ سره تر اوسه پورې چې کوم د رول مسلم لیگ نون دی چې مخکې رولینګ پارټي وه، هغو چې کوم درې کسان دي چې په هغه کې شهابالدین او غالب او نذیر دی، تر اوسه پورې هغو رابطه نه کړې.
ډېره مننه شاجی ګل صاحب.
مهرباني، نوشره.
Thank you.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو دے
قدم اردن کو تاسو ڈیوا ریڈیو تک وگے او ددی اڑان دکھو ددی وقت مهم خبرونه.
د افغانستان پلازمینې کابل شهر نو سیمه کې د عراق په سفارت برید د دریو ترهګرو په وژل کېدو پای ته رسیدلی.
په اسلام آباد کې مخالف سیاسي ډلې د نوي وزیر اعظم لپاره په یو متفق امیدوار رضا شوي نه دي او د قبایلي سیمو پارلماني غړي مسلم لیگ تا ویلي کا پاټا کې اتحاد نه کوي نو د هغوی امیدوار شاهد خاقان عباسي ته به ووټ نه ورکوي.
او په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف مشر کې د ائتلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټي مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای په یو اړخیزه توګه د ځینو اختلافونو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی.
صوبائی حکومت کو د دوی دا خیال چې هغه مضبوط شو نو مضبوط خونه شو کمزور شو زما په خیال مخکینه به اراده خراب وي ښکار زدا شي دوی مانه بس اباسو کې اعتماد کوي او ځان ایسولیشن طرف ته بوتو یک یوازې شو.
د خبرونو تفصیل د یو وړې شاندمې رسته.
د افغانستان پلازمینې کابل شهر نو سیمه کې د عراق په سفارت برید د دریو ترهګرو په وژل کېدو سره پای ته رسیدلی. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش له ډیوي سره په خبرو کې وویل نن غرمه مهال 11:30 لومړی د عراق په سفارت ځانمرګ برید وشو او له برید سره سم درې تنه برید کوونکي سفارت ته ننوتي وه. داعش د پیخې پړه په غاړه اخیستې.
د نواز شریف نه اهلی وروسته صدر ممنون حسین سبا د نهې په ورځ ماسپخین 3 بجې د قومي اسمبلۍ غونډه راغوښتي چې د هیواد نوی وزیر اعظم وټاکي. تر اوسه شپږ امیدوارانو دغه سیالۍ لپاره کاغذونه جمع کړي. د مسلم لیگ مخالف ګوندونه تر اوسه په دې نه دي سلا شوي چې په جمع یو امیدوار وټاکي. ولی د پاکستان پارلیمان کې د قبایلي قبایلو یو شمیر استازو د شاهد خاقان عباسی سره د ملاقات وروسته ویلي که ورته د لنډې مهالې وزیر اعظم نماینده د قبایلي سیمو اصلاحاتو د عملي کولو باور ورکړي نو وټ په هغه ته ورکوي.
په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف مشر کې د ائتلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای په یو اړخیزه توګه د ځینو اختلافاتو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی. ښاغلی شیرپا وای د حکومت نه د بیلیدو پریکړه یې ځکه کړې چې د حکومت د ائتلاف لپاره شوی تړون مات شوی دی. د خیبر پختونخوا اعلی وزیر پرویز خټک ویلي قومي وطن پارټۍ له بیلیدو څخه نه دی خبر او دغه پریکړه یادګون په خپل سر کړې ده.
د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه کارمندګرو ته د کاد یا د سر استعمال لپاره خصوصي پرمټ ورکوي. اسیسټنټ پولیټیکل ایجنټ کامران خان وایي صرف هغه زمینداران یا کارمندګر په کولی شي چې د سر استعمال وکړي چا سره چې پرمټ وي یا د دې وي چې په لاسي بمونو کې د امونیم نایټریټ استعمال له وجې په قبایلي سیمو کې د سر استعمال باندې بندیزونه لګولی شوي.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د شمالي کوریا د بالستیک میزایلو په اړه د جاپان او جنوبي کوریا سره بیړنۍ ډیپلوماټیکي سلا مشورې پیل کړې دي. ټرمپ د ټلیفون پر کرخه د جاپان د لومړي وزیر شینزو آبه سره نن د دوشنبه یا ګلپو سهار کابو یو ساعت خبري وکړې. د سپین ماڼۍ لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي دي چې آبه دا منلې ده چې شمالي کوریا نیغ په نیغه امریکا، جاپان، جنوبي کوریا او نور هیوادونه ګواښي. دواړو لورو ژمنه کړې چې د شمالي کوریا په وړاندې به ډیپلوماټیک او اقتصادي فشارونه زیات کړي.
د روس صدر ولادیمیر پوتین په روس کې کارکونکي وسو امریکایي ډیپلوماټانو ته امر کړی چې دغه هیواد نه وځي. د امریکا بارانو چارو وزارت یا سټیټ ډیپارټمنټ د روس صدر دغه امر نامناسب بللی او زیاته کړي چې دغه ځواب به ورکوي. صدر پوتین د روس یو ټی وی ته ویلي د روس دننه په امریکا ای سفارتخانو او کنسلګرو کې د زرو نه سیوا کسان اوس هم کار کوي او 255 امریکایان دي په سمدستي توګه خپل کارونه پرېږدي.
د امریکا د ولسمشر مرسیال مایک پینس نن د دوشنبه پورز وویل چې د روسیې لخوا د تیری پر پرته بالکان هیوادونو ته بل کوم ستر ګواښ نشته. پینس ژمنه وکړه چې هیواد به له استونیا، لتویا او لتوانیا څخه چې د ناټو غړي هیوادونه دي ملاتړ کوي. د وړاندې وویل روسیه په زور نړیوالو پولو څخه تیری کوي، ډیموکراسۍ ته زیان رسوي، د هیوادونو ارزي تمامیت ته درناوی نه لري او د اروپا آزاد هیوادونه یو د بل په وړاندې سره ویشي.
د سعودي عربستان او ایران ترمنځ اړیکې لا تر اوسه سمې نه دي خو سکال به 18,000 نه زیات ایرانیان حج ته ځي. په کال 2015 کې د حج په مراسمو کې د یوکرین د غورځېدو له کبله سلګونو کسان مړه شوي چې یو شمیر ایرانیان وو. له دغې پیښې وروسته د دواړو هیوادونو سفارتي اړیکې خرابې شوې او ایران په کال 2018 کې د حج له مراسمو پریکون کړو. د ایران د حج د زیارت او د ادارې مشر نصر الله فرهمند وای چې لومړی ډلې به کې به اته سو کسان مدینه ته استول کړي شي.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
ترنو اردوونکو او اوس بیا هم د راپورونو پر لور په خیبر پختونخوا کې د تحریک انصاف او مشرۍ کې د تلافي حکومت نه د جلا کېدو وروسته د قومي وطن پارټۍ مشر آفتاب احمد خان شیرپا وای په یو اړخیزه توګه د ځینو اختلافونو له امله له حکومت نه اخوا شوی دی. ښاغلی شیرپا وای د حکومت نه د بیلیدو پریکړه یې ځکه کړې چې د حکومت د ائتلاف لپاره شوی تړون مات شوی و. حمیدالله پرې دا راپور چمتو کړی.
قومی وطن پارٹی په دویم ځل د اوسنی صوبائی حکومت د ائتلاف نه اوتیدا او په څلورم ځل با په صوبائی اسمبلی کې بیا د حکومت د کرسو نه د اپوزیشن کرسو ته راتلو درخواست کړي. د قومی وطن پارٹی صدر آفتاب شیرپا وایي د تحریک انصاف حکومت دوی سره په یک طرفه توګه ائتلاف مات کړی دی.
اوس مونږ د صوبائی حکومت اسانی یو مونږ په نامه لیکس باندې یو اصولي موقع فارشته خو هغوی ته په هغې باندې سو مونږ سره سلا مشوره کړې وې کېدای شي مونږ هغوی قائل کړو یا هغوی مونږ قائل کړو. او دادا چې صوبائی حکومت کو د دوی دا خیال چې هغوی مضبوط شو نو مضبوط خو نشو کم دورې شو زما په خیال مخکینه به اراده خراب وي ښکار زدا سے دوی مان بس اباسو کې اعتماد کړي او ځان یې هغې طرف ته آئسولیشن طرف ته بوتو یک یوازې شو.
وړاندې په نومبر 2013 کې د پی ٹی آئی لخوا په خپل ائتلافي ګوند قومي وطن پارټۍ د کرپشن تورونه ولګول شل او دوی د حکومت اوستل شو. خو په اکتوبر کال 2015 کې د تحریک انصاف حکومت دوی بیا په صوبه کې په خپل حکومت کې شامل کړل او دوه غټ وزارتونه ورله ورکړل. د قومي وطن پارټۍ حکومت ته پراتلو کې مهم رول وزیر اعلی پرویز خټک لوبولې او دا واره د قومي وطن پارټۍ سره د ائتلاف د ماتېدو نه وزیر اعلی پرویز خټک نه خبره ساتل شوې دي. سړونکو وایي دا په صوبایي کچه د تحریک انصاف دننه خپل منځي اختلافاتو ته ګوته نیسي چرته چې ځینې باسر وزیران د مطبوعاتي راپورونو تر مخه په وروستیو کې د وزیر اعلی پرویز خټک سره په ښکارا ښکر اړام کړی دي. د مطبوعاتي راپورونو تر مخه دوه وزیران عتیب خان او شرام ترکې د قومي وطن پارټۍ سره د صوبایي ائتلاف په ماتولو عمران خان خسولې وو او همدغه وزیران د وزیر اعلی پرویز خټک نه په خپلو حلقو کې د ترقیاتي کارونو په ځنډولو او د پندونو په نیولو ګیلمن دي. د قومي وطن پارټۍ د لس غړو سره به اوس په صوبایي اسمبلی کې د اپوزیشن شمیره 450 او د یو سل سړي رشتو غړو په صوبایي اسمبلی کې د تحریک انصاف یو کم شپېته غړي او د جماعت اسلامي او غړي دي. په عیني حال کې په صوبه کې د پی ٹی آئی حکومت ته کوم خطر نشته دی خو کمزوري کېږي په داسې شکل کې چې اوس به جماعت اسلامي ته اسرا نور زیاته شي. حمید الله وایس اف امریکا ڈیو ریڈیو پہ خبر.
قدم د اوریدونکو تاسو د ډیو ریډیو ته غوښه څنګه چې تاسو څنګه پرپورټونه کې اوریدل چې د وزیر اعظم د اهلی رستا په پاکستان کې سیاسي هلې ځلې چې د هغه زیاتې شوې دي او دغه پاکل باندې مختلف میډیایي رپورټونه چې د هغه راځي او په دغه باندې خبرې کیږي چې په عین کې داسې قانون نشته چې هغه د تضادات نه ډکتي هغه کې مطلب ابهام دی. په دغه پاکل باندې ویل کیږي چې پارلیمان له پکار دي چې په دې باندې کار وکړي او پارلیماني غړي چې دي هغه مخه تراشی. نور تفصیل راکوي زمونږ همکار خبريال ارشد حسین چې د دې رقلا باندې هغه سهل ځلې کوي.
دان اخبار د پارلمان مخې ته د پروت مرام او مقصد د سرخط لاندې په خپل نننې ادارې کې لیکي چې د هیواد د تیر ورځو سیاسي چاپیریال کسه هم پارلمان په وقتی توګه غیر متعلقه ګرځولې دي خو اوس به د پارلمان د متعلق جوړولو لپاره په یو سنجیده قانوني ایجنډا کار کول وی. ادارې مخکې لیکي چې د اختلافاتو باوجود د هیواد حکومت او مخالف سیاسي ګوندونه په یو ځای د کار کولو مقلري او باید چې د هیواد په اساسي قانون کې د موجود تضاد او مبهماتو د ختمولو د پاره کار وکړي. د سیاسي چارو سیلنکار خاغلی پروفیسر خادم حسین وای وخت راغلی چې د هیواد سیاسي ګوندونه په یو سیاسي عمراني لوزنامه سلاشي او د ریاست د درې ستنو لکه پارلمان عدلي او انتظامی د اختیاراتو د حدونو ټاکنه وکړي.
داسې قسمه ترمیمونه چې هغه په تیر شوي وخت کې شو او هغه یو امریت په وخت کې عموما شو یا د بل امریت په وخت کې عموما شو او د هغه د جمهوریت قدرونو لپاره یا د خلکو د انتخاب حق حساب یا دخل کو نمائندگی پہ جو ڈیر لوئے خنڈ دے یا رکاوٹ دے اگر رکاوٹ کو مخکب ختم اور غواڑی دغ ایجنڈا کی دا لازم خبر دا بل دغ ایجنڈا کی دا لازم خبر پکار دا دی پارلیمان دی دفاع دی پالیسی دے جوڑولو او دی خارج پالیسی جوڑولو مکمل اختیار کولری او دا اغیر دا پارا چی کم و ترمیمونو یا د کم قانون سازو ضرورت وی یا د غیر لپاره چې د کم کم قسمه اقداماتو یا د پالیسو ضرورت وی هغه پالیسی د دغه سیاسي سماجی عمراني معاهده یا سیاسي عمراني معاهده یې سره جوړ شي نو ما تخکاری چې یو بشپړه د پاکستان د سیاسي ګوندونو ترمنځ یو بشپړه سیاسي عمراني معاهده پکاره
د غرنګ خاغلی محمد عارف چې د سی آر ډی او په نامه د یو غیر دولتي تنظیم سلاکار دی او د پارلمان غړو ته د قانون سازي تربیه ورکوي وای په دې کې شک نشته چې د هیواد پارلمان پر رستو کې خپل اختیار او کار د لاسه ورکړي دی او که د هیواد سیاسي ګوندونه دغه اختیار تر لاسه کول غواړي نو باید چې د خپل پریکړو مرکز هم دغه پارلمان وګرځوي او زیاتوي چې د پارلمان د واک پر ځای کولو کې د انتظام مشر یعنی وزیر اعظم تر سنگ د مخالف گوندونو هم یو ذمہواری جوړی گی او حکومت ل پکار دی چې د مخالف گوندونو وړاندیزونه په پام کې ونیسی
پرائم منسٹر واکمن کې دوه پردا یو اهم پوینټ دی چې پوزیشنز پارټیان هغه کنسلټ کې ځان سره کې نه په خارجه پالیسی باندې نو ل بده د ته واک ملایوي
پروفیسر خادم حسین زیاتوی د پاکستان اشرافی چې په غیر منتخب ادارو ګډه د تل سیاسي ډلې جوړې کړي او تراشلې دي او د مسلم لیگ نون ګون هم دغه عمل څخه راتیر شوی دی خو د پیپل گوند به حکومت کې د اتلسم آئینی بدلون پترس کې د ښکارا شو چې د هیواد سیاسي ګوندونه د غیر منتخب اشرافي د دغه اثر څخه رو رو سر راوکاږي او دا خبره هغه ګوندونه له هم په پام کې ساتل پکار ده څوک چې اوس د حکومتي ګوند مخالفت کوي ولې چې کله دغه ګوندونه اختیار تر لاسه کړي نو بیا هله خپل سیاسي او نظریاتي ایجنډا په مخ کې وړي شي چې پارلمان اوتوانوي ارشد حسین وایس اف امریکا دیو ریډیو اسلام آباد
رنو اردن کو د بلوچستان په وو زولو کې د هپاتایټس یا ژیړی ناروغي په چټکۍ سره د خبرېدو په حال کې ده په سیمه کې روغتیایي چارواکي وایي چې له هرو سلو کسانو څخه دېرش تنه د هپاتایټس په وایرس په ځانګړې توګه د هپاتایټس اے او بی پر وایرسونو باندې اخته دي حمید سمسور پرې له سیمې نور حال درکوي
په بلوچستان کې د روغتیا د څنګه مایرین ویي چې دلته د ژیړی ناروغي ډیره په چټکتیا باندې خورېږي چې د صوبې په هر سلو کسانو کې دیرس په دغه ناروغي باندې اخته دي حمله دغه کبله د روغتیا نړیوالې ادارې WHO د بلوچستان او وزلي د ژړې د ناروغي لپاره ډېری حساسه ګرځولې دي په کوټه کې ډاکټر صادق اڅکزی وی چې دلته تور ژړې او د ژړ ژړې ناروغان ډېر زیات دي
دا یو څو ځلې دی پاره کې دا ژوبل رئیس صاحب دی دا جعفر آباد او د مخصص ځلې چې دی په دې کې زموږه پټایټس بیخي زیات دی پاره کې خاص کر کې پټایټس بی او او سی چې دی دا ډېر په دل شل کال بعد شوګر لګي چې اوچا ته نو یې نه بالکل خراب کې په دې سره پاکستان کې دا څو ځلې چې دی دا ډېر زیات متاثر دی
د په خبره په دغه وو ځلو کې دغه ناروغي تر ډیر پیسه د پوری رسی او د بلوچستان په نور ځلو کې بیا دغه ناروغي له لس پیسه د زخیونی سبې تر اته پیسه د پوری ده په بلوچستان کې د ژړې د ناروغي د مخنیوي د پروګرام مشر ډاکټر اسماعیل میروانی وویل چې دوی هم له دغه سبب اوس په بلوچستان کې د دغه ناروغي لپاره نوې پروګرام پیل کړی دی چې د ستمبر د 15 زخپه د بلوچستان په ټولو لویو ځلي هسپتالونو کې به د ژړې د څوارس لکو ناروغانو جاج به واخیستل شي او دوی ته به بیرته ستنی ورلګول کېږي ډاکټر صادق اڅکزی د دې د مخنیوي پاک لبانی وی
استعمال پہ اگر ڈسپوزیبل استعمال کی یو نو بل تن نو لگی جا او چو لگی جا اگر دیر صحیح بھی نہ چدا اگر ٹیسٹ نہ سوی دویم سمجھ کا ہیپاٹائٹس بی دا چکم دی دادا دا پار پکشیاں کی مجھ ویکسین شروع کرے دی چاہے ویکسین کنٹینیو ہو دی کو پکشیاں تخبل استنی ولا گی جی دویم خاص من دی چدا ہم جڑے بھی دادا چ خپل کشنے تن پیدا سی دا پیدا اس پر دور اس کی یو دوی ستنی لگی جی نو هغه داس ته کی چې د شن مور نه جوړی چې دا به او شنیان ته نه رسی نو یم دا د چې د چانه جوړی سوی او د هپاتایټس بی او سی دا د سی د فار نن سبا دی شی ګولی راغلی دی چې 95% د نه جوړی د بی خباسي خاص کر کې هپاتایټس سی چې دی
ډاکټر ان وی چې د دغه ناروغي په اکل باندې په خلکو کې و په هیتم اړتیا ده حمید سمسور وایس اف امریکا دی وری جو ټلویزیون کوټه
زمان اوریدین کو تاسو ډی ور ډیو تا وګی د جنوبی وزیرستان پولیټیکل انتظامیه کروندګرو ته د سر استعمال لپاره خصوصي پرمټونه ورکوي. اسیسټنٹ پولیټیکل ایجنټ کامران خان وای صرف هغه زمیدار په د کروندګ او یا کروندګر په د سر استعمال کول شي د چا سره چې دغه خصوصي پرمټ وي. یاد دی وی چې پلاسی بمونو کې د ایمونیم نایټریټ د استعمال لوجه په قبایلی سیمو کې د سر استعمال باندې بندیزونه لګول شي. نور تفصیل راکوي عدنان بیٹنی.
پاکستان د افاقلاند قبایلی سیمې جنوبی وزیرستان انتظامیه کروندګرو د کیمیایي سرې اجازه ورکړې او دا تندروي په ضد جنګونو وروسته په اول ځل د کروندګرو لپاره د کیمیایي سرې اجازه ورکړل کیږي. حکومت په دې کیمیایي سرې بندیز لګول او اندېښنې لرلې چې په سوړیدونکو موادو کې دغه سره کارول کیږي، خو اخر د جنوبی وزیرستان سیمایزو خلکو د فصل لپاره د کیمیایي سرې باندې لګیدلې بندیز د ختمولو مهمه غوښته وه او ویلې که څه هم فصل برته ورسي خو د سرې د نشتوالي په وجه هغه معیار نه وي. جنوبی وزیرستان کې په زیات شمېر سره میوې، مڼې، مندتې، الوچې، شفتالو او سبزی، الو، ټماټر او نورې موسمي سبزی پیدا کیږي. دغه سبزی او میوې که څه هم په قدرتي طور پیدا کیږي، خو د سیمایزو خلکو د اقتصاد او پولیټیکل انتظامیه د مالیې یوه مهمه سرچینه ده. د سیمې دغه سبزی او میوې اوس برته رسیدلې دي او د سره په واڼه سبزی منډای کې د سوداګرو او د عامو خلکو ګڼه ګوڼه هم سیوا شوې ده. د جنوبی وزیرستان واڼه سب ډیویژن انتظامیه مشر او مرستیال پولیټیکل ایجنټ کامران خان ډیوه ته وویل چې خوشبینه د تیرو کلونو په پرتلا سږ کال کار کرونده ډېره ښه شوې ده.
نو دې کال انشاء الله زمونږ چې کوم اندازه ده او د خلکو نم کوم هغه تپوسونه کړي، نو هغې وایي چې دې کال زمونږ فصل به ډېر ښه وي او د هغې یو بنیادي وجه ښیي چې دې کال دا کوم موسم چلېدلو، خاص کر بیا چې کوم ابوره شوې وه نو هغه ډېره غټه پیمانه باندې، بلکې بعض خلک وایي چې دا سو دو څلوېښت کاله پس شوې ده. نو انشاءالله امید دا دی چې دې کال به هم دا جلغوزي او د سیب او دا نور چې کوم ټماټر لوکل نورې سبزیانې کېږي دې فصل به ډېر مزیداری.
که څه هم په جنوبی وزیرستان کې دغه سبزی او میوې په قدرتي توګه پیدا کیږي، خو دغې پوښتنې په ځواب کې چې د سیمې کروندګرو سره څه حکومتي ملاتړ کیږي او دغه کروندګر زیاتره د سرې په هکله اندېښمن دي چې له وجې فصلونو پیداوار کم کیږي. کامران خان وویل چې د کروندګرو لپاره یې کیمیایي سرې طریقه کار جوړ کړی دی او مشرانو سره جرګې هم روانې دي چې څومره سره ضرورت وي د پرمټ د لارې به اجازه ورکړل کیږي. هغه وویل چې علاقې ته به د سرې په پراخه کچه سره وړلو اجازه نه وي، ځکه چې داسې اندېښنې دي چې دغه سره په چولیدونکو توکو چې کارول کیږي، خو د خلکو د ضرورت په مطابق دغه د سره د اجازه ورکولو پریکړه کړې ده.
قریب ماضی کې اوسه پورې په دې وزیرستان کې بیا په وانه کې دا کوم سره چې دا ادې باندې پابندي و، خاص کر سونیا یوریا چې دا اوس موږ ډېر وال سره خبره کړې ده چې دې کې موږ یو طریقه کار جوړو پاره کې موږ سره دلته چې کوم پاک فوج مشران دی غیب را سره وي او دین علاوه چې کوم اګریکلچر افسران دی غیب را سره وي او موږ به یو طریقه کار جوړو او زمیندارانو ته به دا سره ورکو، نه صرف دا سره به ورکو بلکې په ارزان نرخ باندې به هم ورکو او داسې طریقه به دغه کړو چې په ارزان نرخ هم ملو شي او دا یو خاص طریقې سره راشي چې څو نور مثلا ته جوړ نه شي.
کامران خان دا هم وویل چې د موسمي بارانونو او سیلابونو په وجه چې د کومو کروندګرو نقصان شوی دی، د هغې لپاره درخواستونه پولیټیکل انتظامیه سره جمع کړي او د توان په حکومتي کچه د کروندګرو ته ورکړل کیږي. عدنان بیټنای، وایس اف امریکا، ډیوا رادیو او ټی وی.
د وزیر یا سیاستدان حکومتي چارواکي نه تپوس کول غواړي
دای وخت دی
او زه یې ډیو ریډیو دی.
ټلیفون 001202205003.
ویډیا ټلیفون 0800-999-0.
قدم نن ورځن کو تاسو ډی ور ډیو ته غوږی اواز پړه چینار ته چرته چې ویل کیږي چې میډیا رپورټونه داسې وایي چې هلته کې د ماښام 15 تر 2 بجو پورې کرفیو لګول شوی، خو تر اوسه ځایي چارواکو په دې اړه څه تصدیق نه دی کړی او ځایي خلک د امنیت په وځه پاړه باندې ګډ غبرګون لري. نور تفصیل اورو د خپل خبریالینه سادیا قاسم شان.
د قبایلی سیمې کورمی ایجنسی پر چنار کې پرستو کې شوی د ترهګرای پیخو نه پس ک یو طرف ته خلک امن غواړي، تحفظ غواړي، خو بل طرف ته پرستو کې د پر چنار پولیټیکل انتظامی له طرفه په پر چنار کې د ماخام 15 بجې نه تر 2 بجې پورې د کرفیو لګولو اطلاعات دي. ځای خلک وای چې دوی ته د دې کرفیو په حق لا وجوهات نه دی ویلې شوی، خو د کرفیو د لاسا او عام خلکو ته راپیخ کیدونکې مسلو په حق لا دیوته د ټلیفون د لارې صدا وویل.
نو مانا ما د عظمت لیزای ز د هومن رائټس کمیشن اف پاکستان کې کار کوم. په دا جباغون ته یو ماحول په چنار کې جوړ کړی دی. یو طرف د دهشتګردو نه تنګ شوی وو چې ور په ور د مکی کوي، د دهشتګردو د مکی دوی کنټرول نه کوي، او دلته مو ته مزید ټینشن دا جوړ دی. هر پټک باندې لاین لاین جوړ شوی دی، خلک دی ګرمه کې ولاړ دي، او په زار منځ کې وکسیا ټول بزنس تباه برباد شولو. او دا هی حل نه دی، حل دا دی چې مو ته ټوس شای وخی چې د پرشنار شهر باندې دوی څه کوي.
ایمان ما حسین پچا دی او مو دغه شلوزان کلی نه دلته رچو بازار کې مو کاروبار دی. او د مکه نه بعد حالات تاسو ته پته دی، چون کې مطلب هغه نه بعد بیا آرمی ولا راغلل، او آرمی ولا اوس مکمل شهر خپل کنټرول کې خسته دی. او دا ډیره ښه خبره دی او مو دا اپریشیټ کوو، لکه نن هم خبره کیږي چې دلته به کرفیو کیږي، او جهات اوسا پوری معلوم نه دی یا واضح نه دی. خو بیا مو انشاءالله خلکو ته تکلیفات ویدی نه، مطلب لکه مو ته آنی جانی کی یا مثلا بازار باندې مو کاروبار متاثر کیږي. خو بیا مو انشاءالله مرسته کوو آرمی سره، دا مو فائدې کې دی، او دا انشاءالله آرمی ولا حکومت کوي، مو به صبرپور مرسته کوو دې لپاره چې دا کومه دهشتګردي دی. انشاءالله دا دهشتګردو ته به انشاءالله مو آرمی سره به خپله بھرپور مرسته کوو، دهشتګردو به شکست پیر کوو انشاءالله.
هم زمان هم حسن گوال دی، زه د پراچینار وسیدون کی هم، او دا کله نه چې دا دومکی شوی دی پراچینار کی دیوا جنا، کله کرپی لگی کله څه پاتې نه لگیږي، دا تنګوالا دی که څه سیستم دی، خلکو ودونه څه شروع دی، چو کرم خانه دی دوی کرپی دی، اوس نه پویږو پوری چې دا عوام تنګوالا شروع دی که د حکومت څه سیستم چې دی، څه پاتې دراک دی نه لگیږي پراچینار کی، ولا خلک ډیر تانگ را تانگ شوی دی دا کرپی نه وچی نه بلچی نه چیکنگ میکنگ نه.
ایمان ما علی شیر دی، زه جلندر اوسیدون کې هم، زه هر پرون دل دا پړه چنور ته مزدوری دو پار راتوم چې زه لوس مزدوری وکم، او نن زه روغللوم کنه مو ته چویله کنه څه مزدیګاری ټیم باندې کرپی لګیږي، آرمی والا کرپی لګیږي کنه، نو مو خو لوس مزدوری والا خلک یو، غریبان خلک یو کنه، مهربانی دو وشي څه دا روزانه کرپی لګیږي دینه د مو هغه کی کنه باچ کی، مو غریبان خلک یو، مو خپل هغه ته روزه ته پرېدی، مزدوری ته هم پرېدی.
سادیہ قاسم شاہ، وائس آف امریکا، ڈیوا، پیخور.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پینس نن د دوشنبه په ورځ وویل چې د روسیې لخوا د تیری پرته بالکان هیوادونو ته بل کوم ستر ګواښ نشته. زاهد خټک پرې دا راپور چمتو کړی.
د امریکا خارجه وزارت وایي غربي بالکان سیمه کې د امریکا اړیکې مضبوطې دي، په داسې حال چې مرستیال صدر مایک پینس د مونټینګرو په سفر تلونکي دي، چرته به دې اونۍ د غربي بالکان ریاستونو مشرانو سره ویني. دغه ملکونو د دې سفر او خارجه وزارت باورتیا هرکلی کړی چې دغه ملکونه اندېښمن وو د خارجه وزارت بودیجه کې کموالی له وجې به د دوی سیمه اغېزمند شي چې د روس مداخلت ته ډیر نږدې دي. امریکا غنی تیر کال اکتوبر میاشت کې د روس په مالی مرستو د مونټینګرو وزیر اعظم قتل کولو هڅه چې دغه حکومت نسکور کړي د روس لخوا بل کوم ملک تر ټولو زیات جارحانه مداخلت ته. امریکا وایي دغه سیمه کې به خپل او د خپلو اتحادیانو ګټو حفاظت کوي. د خارجه وزارت مرستیال سیکرتر هایت براین یی وای بالکان کې موجود ملکونه باید محتاط وسی.
Other countries in the Balkans need to be very cautious, need to watch very carefully what Russia is doing, and that's what we're doing as well.
د وای بالکان نور ملکونه باید ډیر محتاط وسی. دوی باید د روس په هلو زلو نظر وساتي چې سروان دي او دا چې مونږ څه کوو. اوسنی وختونو کې د صدر ترامپ د انتظامیا بالکان سیمې لپاره مرستیال صدر مایک پینس تر ټولو مخکې لیدل شي. تیرونه د واشنگتن کې د سربیا نوی منتخب صدر الکساندر ووسیک سره لیدلی وو، او اوس د شروع په ورځ به د مونټینګرو په سفر ځي. د جان هاپکنز یونیورسيټي نړیوالو اړیکو کارپوها ډینیل سرور وایي د تیر انتظامیا په شان د انتظامیا هم د بالکان سیمه مرستیال صدر ته سپارلی ده.
Like the previous administration, they've delegated the Balkans to the vice president, which is not all bad, but it's not all good either. It seems to me that it's doubtful that
دی وای د تیر انتظامیو په شان د انتظامیا هم بالکان مرستیال صدر تسپارلې کوم چې بده خبره نه ده خو ډیره ښه هم نه ده دا سیخکاری دغه سیمې ته کومه زیاته توجه نږدې وختونو کې نشي ملاوېدی خو بیا مونږ د ډیر څه نه خبر هم نه یو روس غواړي د بالکان سیمې ملکونه د یورپ او امریکایي ادارو نه لرې وساتي د خارجه وزارت مرستیال سکرتر ښاغلی یي وای یورپي اتحاد او ناټو کې د بالکان شاملېدل د امریکا په ګټه دي
And that's why US policy has been consistent across numerous administrations both Democrat and Republican and I believe that's going to continue.
دی وای همدا وجدا بالکان لپاره د امریکا پالیسی د ډیرو وختونو راهسي یو شاندا د ډیموکراټیک او ریپبلیکن دواړو حکومتونو کې دا یو شان پاتې شوی دی وای غنی دا به هم د غرنګ جاری وي ای وای بالکان ملکونه چې سمره زیات اصلاحات او بډو رشوتونو خاتمه لپاره عزم ولري هغه هم رب دوی د خارجي مداخلت نه محفوظ وي امریکا له خوا د غلړ کې د ملګرتیا عزم به اوګدې مدیر لپاره وي تر سو د غسیمه کې داخلي او خارجي چیلنجونو مخه نوی نیول شوی
او د هدي خبرونه ورسته راپورته چې د پاکستان سټیټ بینک دیش فیصد پورونه په پاکستان کې شلو سترو کاروباري ادارو ته ورکړی دي ولې په خیبر پختونخوا کې دغه پورونو فیصدي یوازې یو فیصد ده له همدې امله د خیبر پختونخوا مشان وایي چې د پاکستان سټیټ بینک هم له پښتنو سره د مور او مېرې سلوک کوي بشپړ حال درته لسیمی حمید الله درکوي
د سټیټ بینک راپور وایي چې په پاکستان کې د کمرشل بینکونو لخوا د ورکېدونکو قرضو او پور 10% یوازې شل کاروباري ګروپونو یا ډلو ته ورکول کیږي شخصي کاروبارونو ته د قرضې په دغه جایزه راپور کې ویل شوی چې بینکونو ایس ایم ایز یعنی وړو کاروبارونو زراعت او کرکېلې او د کورونو جوړولو لپاره قرضې بیخي بندې کړې دي او د قرضې زیاتره ارتکاز یا ورکړه د ځینو غټو کاروباري ډلو لپاره دي په داسې کې بیا وړې صوبې ډېرې زیاتې اغېزمن دي په دې شي چې دغه وړې صوبې غټ کاروباري ګروپونه نه لري د پښتونخوا د هاوسنګ یا د کورونو جوړولو د صوبایي محکمې والا چارواکي سیب عثماني په تېرو ورځو کې ډیور ریډیو ته په پښتونخوا کې د بینکونو لخوا د پور او قرضې د نشوالي په اړه داسې ویلي وو
بینکونه موږ سره یو سټیپ مدر دی سلوک داسې کوي چې هغه غیر اعلانیه موږ باندې یو پابندی ده په صوبه کې د لینډینګ نو هغه لپاره موږ لوکل چې کوم دي سمره ریجنل چیفس او هغه سره یو نه دوه درې میټینګونه وکړو د منسټر په لیول او سیکرټری لیول او پرما په لیول خو سه هغه نه موږ ته کنکریټ سره ملاوځو کنه شو چې هغه سره د فیصله اختیار نشته هغه خپل هډ کوارټر ته خط لګي حالته کې هغه ډم کی او زموږ ټوټل ډیپازټ سی دی هغه ان افیشل زموږ استیمیټ مطابق 16% دی او د سټیټ بینک د حساب کتاب مطابق 8% دی او زموږ په صوبه کې لینډینګ سی دی ټوټل لینډینګ د هاوسینګ نه ٹوٹل لینڈنگ انڈسٹری ہے ہر سیکٹر کا اگر صرف 1% دے تمرا مشکلات پر لینڈنگ کی دی چھے آگے کے ہر سیڈ آگے اس سوگ نشی آویل کروے دمرا گران دے برتا
دا سٹیٹ بینک راپور وائی چھے دا بینکونو تر ٹول غٹ مقصد دا رقم جمع کون کن راغون شے پیسے کاروبارونو د پاره د قرضې په توګه کارول دي خو پاکستانی بانکونه د کې په مکمل توګه ناکامه شوی دي او وايي زراعت او واړه کاروبارونه د جی ڈی پی د 10% تر 30% پورې برخه ده خو په دې دوانو مدونو کې بانکونه یوازې د ورکیدونکو پور 6% برخه ورکوي راپور وايي په نړۍ کې په وده کې روان معیشتونه یعنی ملیشیا انډیا تایلند سریلانکا ترکی مصر او برازیل کې د بانکونو لخوا زراعت او وړو کاروبارونو ته ورکېدونکي قرضه د پاکستان د لپاره غټ مثال دی چرته چې د ستونزو باوجود دغه بینکونه معیشت او د ولس لپاره د قرضو فراهم منصوبې لري حمید الله وایس اف امریکا ډیو ریډیو پېښور